د ورځې 10 بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د روانې خبرونې په ډیره برخه کې د آزادۍ راډیو د موسیقي پروګرام خبریږي. د سندرو میلمانه خو د راپورونو لنډه برخه لرو. له هر څه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په واشنگټن ډي سي کې د افغان سفارت او په لاس انجلس او نیویارک ښارونو کې د افغانستان د قونسلګریو اداره رسمن په لاس کې اخیستې ده. په بیان کې چې بیګانه وخت خپور شو راغلی چې متحد ایالات د افغانستان د ډیپلوماتیک ماموریت د خوندیتوب او امنیت بشپړ مسؤلیت لري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق خبرداری ورکړی چې سږ کال په افغانستان کې 1.1 میلیون ماشومان د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. یونیسف پرون پر خپل ټویټر ولیکل د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او د هغو ماشومانو شمیر د 2018 کال پرتله دوه چنده شوی چې د مرګ ویره شته. یونیسف وایي د ماشومانو د مړینې کچه هغه وخت لوړیږي چې سم خواړه ور ونه رسیږي، ډیر ډنګر شي او د بدن دفاعي سیستم یې کمزوری وي. په فرا ولایت کې د راکټ د یوې مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژلی او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د فرا د امنیت قمندانۍ ویان عارف عادل ازادۍ راډیو ته وویل پیښه پرون مازدیګر مهال د بالابلوک ولسوالۍ په آب خورما سیمه کې هغه مهال وشوه چې د ماشومانو د راکټ له سرګلولې سره لوبې کولې. ایران د بی پیلوټه جنگي الوتکو د تولید لومړنۍ فابریکه په تاجکستان کې فعاله کړې ده. د ایرنا دولتي خبري اژانس د راپور له مخې د دې فابریکې د پرانیستو مراسم تاجکستان ته د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز جنرال محمد حسین باقری د پرونی سفر پل مهال جوړ شوی و. د راپور له مخې د دې ډرون نوم ابابیل 2 دی. د 200 کیلومتر په ساحه کې د برید او کشفي فعالیت وړتیا لري او د 1.5 ساعت لپاره الوتنه کولی شي. او ملګرو ملتونو له ایران نه غوښتي دي چې ایرانی الاصله سویدنی ډاکټر او اکاډمیک احمد رضا جلالی د نه اعدامهوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمیشنرۍ ویاندې پرون په یو بیان کې دا غوښتنه کړې ده. د سټوکهلم د کارولینکا انسټیټیوټ استاد او د طب ډاکټر جلالی په 2018 کال کې په علمي سفر ایران ته تللی و چې ونیول شو. پر نوموړي تور دی چې څو مهم ایرانی ساینس پوهان یې اسرائیلو ته په نښه کړي دي چې ویې وژني. د ایران حکومت ویلي چې جلالی د شنبې په ورځ اعداموي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري.
تر دې شیبې د آزادۍ راډیو خبرې ټولګه
په دې برخه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زادران کوي. د افغانستان د بیارغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ او اوسني ولسمشر جو بایډن پریکړې د افغان پوځ د سقوط اساسي عواملو. د سیګار نوی راپور په 13 اگست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د رامنځته شوي حالت په اړه چې په ترڅ کې امریکا د ګډوډۍ په یو حالت کې له افغانستانه خپل متحدان وایستل، د پاوځ او پنټاګون د جګپوړو چارواکو د ارزونو په اساس برابر شوی دی. د امریکا پوځي چارواکو په ډاګه ویلي چې د دوی سپارښتنه دا وه چې باید په افغانستان کې د 2.5 زرو په شاوخوا کې سرتیري پاتې شوي وای، خو وایي د دوی پلان ونه منل شو. د سیګار راپور زیاتوي چې د اکثر افغانانو په باور د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه له افغانانو سره د امریکایانو لخوا له شویو ژمنو په شا کېدل او د دښمن لاسونو ته د افغانستان د سپارلو نښه وه چې سمدستي نتیجه یې د افغان وسلوالو ځواکونو د روحیې ناڅاپي کمزورېدل و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
له آزادۍ راډیو د راپورونو لړۍ اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی مشرې دیبورا لاینز د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی دي. په دې کتنه کې د یو شمیر نورو موضوعاتو ترڅنګ د ملي پخلاینې او ټول شموله حکومت د جوړېدو په اړه هم خبرې شوې دي. احمد شیبر ته غوښی چې په دې اړه نور جزئیات اوروي.
دیبرالاین په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې امیر خان متقی سره تر لیدو وروسته په ټویټر کې ولیکل چې د ټول شمول حکومت د مسلې ترڅنګ د شزو د حقونو زده کړو او د هغوی د کار په اړه هم خبرې وشوې. اغلی لاین سیاتوی چې د راپورونو له مخې هغه اندېښنې هم د سیشن بی د ورځې د غونډې په ترڅ کې له شاغلي متقی سره مطرح کړې چې ویل کېږي په پنجشیر ولایت کې له بشري حقونو څخه سرغړونې شوې دي. په روسیو کې داسې راپورونه خپره شوي دي چې طالبانو د پنجشیر له ځینو سیمو ملکیان په زور ایستلي دي. په ځینو مواردو کې د ملکیانو د وژلو خبرونه هم خپره شوي دي، خو طالبان دا تورونه ردوي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل ازادي راډیو ته وویل چې میرمن لاینز د غونډې پر مهال څرګنده کړه چې هیڅوک په افغانستان کې د جګړې ملاتړ نه کوي او نه هم جګړه د افغانانو په خیر ګڼي. حافظ ضیا احمد تکل زیاته کړه چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر میرمن لاینز ته وویل چې په افغانستان کې رامنځته شوي پرمختګونه دي تر نړیوالو ورسوي.
د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوی امیر خان متقی صاحب ورته یادونه وکړه چې ملګرو ملتونو او نړۍ ته د افغانستان په اړه حقایق لکه امنیت، د فساد او اختلاس مخنیوي او د داعش او مخدراتو کله منځ وړل په جدي او واقعي ډول سره ورسوي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا ته تیر اونۍ پنځشنبه د برالانس خپل راپور وړاندې کړ او پکې په افغانستان کې د شوزو د حقونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. خو په پرونی غونډه کې د راپورونو لمخې د یوناما مشه د یو داسې ګډ میکانیزم پر رامنځته کولو ټینګار وکړ چې د افغانستان د ستونزو د مخنیوي لپاره اغېزمن وي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. طالبانو د همایون زارعان او کمال خاکی په نوم دوه ایرانیان چې په افغانستان کې سیاسي پناه اخیسته و نامعلوم لوري ته بیولې دي. همایون زارعان ته نږدې کسان وایي طالبانو د روانې اونۍ د سه شنبه په شپه په هرات کې د دغه ایرانی هنرمند له کوره ایستلی او هغه او کمال خاکی له ځان سره بیولې او دوی تر اوسه ترې بې خبره دي. همایون زارعان له تیرو اتو کلونو راهیسې په افغانستان کې ژوند کوي. همداراز کمال خاکی هم له تیرو څلورو کلونو راهیسې په افغانستان کې استوګندی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې نومونو یې څوک نه دي نیولي. اجمل آند او په دې اړه نور تفصیل.
د همایون زارعان په نوم د ایراني هنرمند چې له تیرو اتو کلونو راهیسې په افغانستان کې سیاسي پناه اخیستې نږدې دوستان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت نوموړی او د بل ملګری کمال خاکی په نامعلوم لوري وړی دي. د خاغلی زارعان یو نږدې ملګری چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په دې رپورټ کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې د روانې اونۍ د شنبه په شپه د طالبانو د ځانګړو ځواکونو نږدې شل وسلوال د خاغلی زارعان په کور حمله وکړه او له کوم تور پرته یې هغه له ځان سره نامعلوم ځای ته یووړ.
مشخص نیست که دلیل یورش طالبا و در واقع رو
معلومه نه که طالبان ولید خغلی زارعان په کور حمله وکړه او هغه لزان سره یورو په داسې حال کې چې موړی په افغانستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري. خغلی زارعان له دې وړاندې اندېښنه درلوده چې خی طالبان د یوې معاملې په صورت کې ایران ته سیاسي پناه اخیستونکي یو یا هم په ډله ییز ډول وسپاري. دغه شان دویم اندېښنه د خپل هنري کارونو په اړه وه چې اوس حرام بلل کیږي. فکر یې کاوه چې د ایراني حکومت په وړاندې د سیاسي فعالیتونو له امله یې ژوند په خطر کې دی. د دې ترڅنګ کمال خاکی هم د خپل ځان او ماشومان لپاره سخت اندېښمن و.
همایون زارعان په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د موسیقۍ، شعر لیکلو او تیاتر په برخه کې په وړیا ډول افغان شاګردان روسل. د ایراني هنرمند په افغانستان کې سیاسي پناه اخیستی و. نوموړی اته کاله وړاندې د سیاسي ستونزو له امله له ایران نه وتښتید او په افغانستان کې سیاسي پناه واخیسته. دا همایون زارعان او کمال خاکی نږدې دوستان وایي په وروستیو کلونو کې دواړو ډېره هڅه وکړه چې کوم بل امن هیواد ورته سیاسي پناه ورکړي، خو هڅو یې پایله ورنه کړه. دوی ټینګار وکړ چې که دغه دوه ایراني پناه غوښتونکو ته هر ډول خطر پیښیږي، مسؤلیت به یې د نړیوالو بشري حقونو د بنسټونو پر غاړه وي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور د دې دوو کسانو نیول ردی.
په هرات کې د موږ امنیتي ځواکونو د همایون زارعان په نوم باندې د څوک نیولې ده او نه چاپه ور باندې وهلې ده. د حقیقت نه لري دا راپور.
پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ راوروسته د سید خالدی په نوم یو بل ایراني چې له تیرو شلو کلونو راهیسې په افغانستان کې سیاسي استوګن و په کابل کې په مرموز ډول ووژل شو. دغه شان څو موده وړاندې افغانستان کې یو شمېر پاکستاني سیاسي فعالان په ځانګړي ډول عبدالرازق بلوچ په کابل کې د نامعلومو وسلوالو لوري ترور شو.
د دو ایراني وګړو د تریتم کېدو او هغو ګنګوسو په اړه چې طالبانو دوی بیولې دي راپور مو اوریده. لیکوال او مدني فعال احمد الدين دوران د نوموړي د کورنۍ په وینا له څلور ورځو راهیسې په کابل کې د طالبانو لخوا نیول شوی دی. د دوران کورنۍ وایي دوی ته هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي چې هغه چیرته دی. دوران په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت ځینې پریکړې نقد کړې وې او په ټولنیزو رسنیو کې لیکنې پرې کړې وې.
د لیکوال او مدني فعال احمد الدين دوران د کورنۍ غړي ادا کوي چې نوموړی څلور ورځې مخکې د کابل په خیرخانی مینه کې د طالبانو د استخباراتو ادارې نیولی. د احمد الدين دوران ورور شهاب الدين الفت ازادي راډیو ته وویل
یو څه کسان مخې ته درېږي دوران ځان سره بوزي ترمې ته پروختي چې تاسو یې څوک او دوران په صحیح لټ بوزي. یاد کسان ورته کارت ښایي چې موږ د طالبانو د استخباراتو کسان یو او د څلور میاشتې کېږي موږ دوران ساره او موږ ته امر شوی چې دوران راولی. نن یې څلورمه ورځ ده موږ ته هیڅ احوال نه راکړل شوی چې چیرته دی دوران او په څه جرم یې نیولی دی. موږ زموږ کورنۍ ډېره زیاته اندېښمنه ده.
احمد الدين دوران ډېر ځله په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د حکومت کړنې نقدولې خو یوازې د طالبانو کړنې نه د تیر جمهوري نظام په کړنو او چارواکو یې هم انتقادونه کړي وو. احمد الدين دوران له نیول کېدو مخکې په یوه لیکنه کې ویلي وو چې که طالبان خلکو ته د سیاسي فعالیت اجازه ورنه کړي خلک زوروي وژني او بندیانوي په حقیقت کې جګړې ته هڅوي. هغه له طالبانو غوښتي وو که غواړي چې د جنګ مخه ونیسي خلکو ته د حق ورکړي چې سیاسي فعالیت وکړي او خپل غږ پورته کړي. دا چې د نیول کېدو لامل همدا انتقادونه وو کبل څه په دې اړه مو د طالبانو د استخباراتو له ادارې معلومات وغوښتل. د یادې ادارې ویان که څه هم په لومړیو کې ژمنه کړې وه چې د قضیې په اړه به له موږ سره معلومات شریک کړي خو وروسته یې په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. مدني فعال او لیکوال غوث الدین فروتن وایي که له منتقدانو سره د طالبانو دا ډول چلند دوام وکړي پایلې به یې خپله طالبانو او د افغانستان لپاره ښې نه وي.
طالبان له یوې خوا د دې لپاره کمیسون ټاکي چې له هېواده وتلي افغانان بیرته وطن ته ستانه کړي خو له بلې خوا په کور دننه هغه کسان بندیانوي چې په وطن کې پر روانو ناخوالو او د ادارو په نیمګړتیاو انتقاد کوي. که طالبان همداسې د خلکو په تیره د فعالو ځوانانو او د روشن فکره قشر د غږ ډب کولو ته دوام ورکوي نو هیڅوک به په وطن کې پاتې کېدو ته زړه نه کړي او دا به نه یوازې د خلکو لپاره لویه ستونزه وي بلکې د طالبانو لپاره به هم ناوړه پایلې ولري.
د یادونې ده چې طالبانو تر دې مخکې د خالد قادری په نوم یو لیکوال او خبریال هم د فیسبوک د پوسټونو په خاطر په یو کلن بند محکوم کړ. تر هغې مخکې په هلمند کې د انجینر نوید په نوم د یو ځوان کورنۍ هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې نوموړی د فیسبوک د یو پوسټ په خاطر د طالبانو له لورې ونیول شو او بیا د دوی په خبره جسد یې د هلمند سیند په غاړه پیدا کړ.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د قلم لار په نوم بنسټ پر زرنج موټر سایکل د ګرځنده خوندې او کتابتون په وسیله د کندهار په لری پرتو سیمو کې هغوز د کوونکو ته د تعلیم زمینه برابروي چې لزده کړو محروم دي. د دې بنسټ مسؤول متیولا ویسا د نجونو او هلکانو لپاره د زده کړو دا بهیر پرون د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې پیل کړ.
دا سیمال چې طالبانو لا هم لشپګم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تلو اجازه نه ده ورکړي. د قلم لار په نوم یو ښوونیز بنسټ له نهم ټولګي پورته د تعلیمي نصاب کتابونه یو ګرځونده ښوونځي او کتابتون کې چمتو کړي او د کندهار له یوې لرې پرتې سیمې زده کوونکو ته په زده کړو ورکولو یې پیل کړی. د دې بنسټ مسؤول متیولا ویسا ازادي راډیو ته وویل دا ګرځنده ښوونځی او کتابتون په یو زران موټر سایکل کې برابر شوی او د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې ازمایښتي فعالیت پیل کړی. د ښاغلي ویساب خبره دا چارې د طالبانو د کندهار ولایت د پوهنې ریاست سره په همغږي کړي او د هیواد نورو برخو ته به هم وغځوي. متیولا ویسا د دې کار موخه د هغو سیمو د ماشومانو لپاره د زده کړو د زمینې برابرول ښیي چې په خبره یې چیرته چې ښوونځي نشته. هغه تصویرونه چې قلملار بنسټ ازادي راډیو ته رالیږلي پکې لیدل کېږي چې یو شمېر نجونې او هلکان د دې ګرځنده ښوونځي او کتابتون څخه د زده کړې لپاره ناست دي او زده کړه کوي. خغله ویسا زیاتوي آنلاین زده کړه او کورنۍ ټولګي د هغو نجونو لپاره په پام کې نیول شوي چې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري. د دې بنسټ د مسولانو په خبره د دې ګرځند خوانځي او کتابتون لالارې بعد از د کړو بهیر سهار او مازدیګر روان وي. قلملار بنسټ اوس مهال له شلو تر دیرشو ښوونکي ګمارلي څو زده کوونکو ته د زده کړو زمینه برابره کړي او هڅه کوي چې د نجونو او هلکانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ هم دود کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د فرشته کریم په نوم یوې ښځې په 2018 کال کې یو ګرځنده کتابتون چې چهارمغز نومېده او په یو بس کې فعال جوړ کړی و. دې کتابتون هم نږدې شل ښځینه کارکوونکي لرلې، خو د وروستیو بدلونونو له امله د تیر کال په لندۍ میاشت کې چارې بندې شوې.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
قدر من اوریدونکو، شیبا ورسته د سندرو ملمنه د آزادی رادیو د موسیقي ځنګړی پروگرام چې شمشاد زدران چمتو کړی دی پیلېږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې خبرونې ورستی راپور ته چې نړیواله موضوع ده. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د آزادۍ رادیو د تاجکي څانګې دوه خبریالان وهل شوې دي او د یوې بلې آزادۍ رسنۍ له دوه خبریالانو سره ناوړه چلند شوی دی. په دې اړه د آزادۍ رادیو د خبر مرکزی څانګې یو راپور برابر کړی چې لنډیزې احمد شیبر وړاندې کوي.
مولا رجب یوسفی او برات یوسفی د آزادۍ رادیو د تاجکي څانګې خبریالان د سیشن بی پورس وروسته تر دې په دوشنبه شهر کې د ناپیژاند وسلوالو له لوري ووهل شول چې د بشري حقونو له مدافعانو سره تر مرکې وروسته خپل دفتر ته ستنېدل. په پلازمینې دوشنبه کې برید کوونکو ملا رجب یوسفی او برات یوسفی له خپل موټر را بهر کړي او وهلې دي. ملا رجب یوسفی د دې پیښې کیسه کوي.
اومدان دیگر مانه دروز ماشین بردان تو یو سه موش زنان
راغلل موشه د موټر دنه نکړو. دوه درې سکانې راکړل، زموږ ټلیفون نه یې واخیستل، د پیسو بټوي هم واخیسته. بیا یې ورسته بیرته راکړه، خو نور وسایل له ځانونو سره یوړل. زما همکار یې ټیله کړ چې د ویالي هغه بلې غاړې ته گزار شو. دا ساجی رادیو د تاجکی څنګه د دې خبريال په وینا بریټ کوونکو د دوی له وحالو ورسته وویل چې وسایل به بیرته ورکړي. مولا رجب یوسفی او برات یوسفی د تاجکستان د بشری حقوقو د فعال میرمنی الفت محمد شایفوا له کور سره نږدې وهل شوې دي. میرمن شایفوا د تاجکستان حکومت تور نه کړی ده چې د سیشن بی پورسې د نارام ګورنو بدخشان په سیمه کې اعتراضي لاریون کړی دی. دا ساجی رادیو د تاجک څنګه د خبريالانو تر وهلو نږدې نیم ساعت وروسته په پلازمینه دوشنبه کې د کرنټ ټایم ورځپاڼې دوه خبريالان هم په ورته ډول د بریټ کونکو له لوري وهل شوې دي. د آزادی اروپا آزادی راډو عمومي رئیس جیمی فلای په دوشنبه شهر کې پر خبریالانو بریت خندلی دی. شاغلی فلای د تاجکستان له چارواکو غوښتي دي چې ژر تر ژره دي پر رسنیو له داسې فشارونو لاس واخلي.
د آزادی راډیو د موسیقۍ خبرونه
بخدي وكرل شي دي سنم وڑاو رقيب بخدي
بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
دا د یو ارمان په نوم زما سندره چې ما په دې اختر کې خپره کړه او خپلو افغانانو ته او زما د سندرو مینوالو ته د یوې اخترزی ډالۍ په توګه دا بس آډیو یې جوړه شوه. بیا دا دوه میاشتې مخکې تقریبا زه تللی وم وطن ته پېښور کې وم، هلته مور ته یو ویډیو جوړه کړه او بیا چې هر څه برابر شو نو بیا زما زړه وشي دا اختر چون خمو کوي په دې کې زما په شمول سندرغاړي هڅه کوي چې خپلو مینوالو ته یو څه ډالۍ وړاندې کړي، یوه نوې سندره ورته راوړي. نو ما هم په دغه نیت دا سندره خپله بیا د اختر ته ساتلې وه، هغه مې خپره کړه.
پاچا صاحب، تاسو دا سندره په خپل یوټیوب چینل کې خپره کړې ده؟ پخوا به هنرمندانو سندرې د تلویزیون یا راډیو او یا هم کاسټ او سي ډي له لارې خپرولې؟
هو، نو اوس خو هغه پخوا به مونږ چې پښتونخوا کې زه چې کله ومه زما نور ملګري هنرمندان زمانه مشران زما همزولي مونږ به ټولو کیسټونه به مونږ کول د پښتو سندرو د غزلو کیسټ پروډکټ شو. بیا د کیسټ نه خبره لاړه آډیو سی ډي ته، په سی ډي باندې به سندرې جوړې شوې، هغه به خپرې شوې. بیا په کې ویډیو سی ډیز راغلل، خلکو به سندرغاړو به ویډیوګانې جوړولې او میوزیک پې په ویډیویي بڼه خلکو ته رسو. خو بیا ټیکنالوژي چون ډېر پرمختګ وکړو، کمپیوټر راغې، خبره ډیجیټل شوه، زمونږ خلک د اوس لپاره یوازې او یوازې دغه د یوټیوب سره بلد دي او همدغه لار تعقیبوي. چې نو زه هم یو یوټیوب چینل لرم زما په نوم دی، هلته زما غږ چې څوک وي کولی شي چې زما یوټیوب چینل پیدا کړي.
پسیاله
سیگار و پیاله خندو خار ننگیال ملال ستڑی لار خندو خار ننگیال ملال پسیال پسیال یورمان 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 اسمان کری فنا نہ خوالے بسیالے بسیالے کمیں دوکی سے بسیگار دو پیالے کفن سورنگار ستانور درپ درپ سرلمر سر کفن سورنگار ستانور درپ درپ سرلمر شن جنت اشن توتیان شن پٹکے شن خالے شن جنت شن توتیان شن پٹکے شن خالے پسیالے پسیالے یورمان 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 کہ اسمان کری فنا نہ خوالے پسیالے پسیالے کمیں
آزادی رادیو پو فیس بک کے facebook.com/azadiradio
پدیر درناوی ہلہ کومر لکہ څنګه چې د لومړنیو اوالی ذکر لپاره د انجونو پر مخ د مکتب دروازې پرانستلې امداسې د هوام نه تر دولسمه پورې د شوزو پر مخ د مکتب دروازې خلاصې کړې
وخراغلو شا ظلمو پور باخلو لپردو دا ظلمیو دا سرو دا گودر دا چینارو دا یاقوتو سرو غمو پور باخلو لپردو وخراغلو شا ظلمو پور باخلو لپردو دا ظلمیو دا سرو دا گودر دا چینارو دا یاقوتو سرو غمو پور باخلو لپردو لجگ غرو دتا ڈک بکڑا ملا منالا تو تانا جنغزو دا گدر دا چینارو دا یا قطس رو غمو پر باخلو لپردو سولی پور اسمان تا مخوار کرو وزرنا کوا خراغی شازل موزا با وکڑا ما پیرزو سپینا خلابا می وڑی آکڑا پا جامونو پا کاسو دا گودر دا چینا رو دا یا پوتو سرو غمو پور با خلو لپردو
السلام علیکم ز کرن خانیما کچری تاسو خولی او پزرپوری سندری پاړی نو لشمبه تر پنشمبه د سندرو ملمانه پرونه لا ازادی ریډیو څخه واو
باران وریږي ما تا یاد وی تا یاد وی داستا وړ وړا خندا یاد وی خندا یاد وی وای باران باران وریږي ما تا یاد وی تا یاد وی قربان قربان جانان جانان شی دام دعا د چودان شی کابل تما وای چوران شی د چورانی کی زمازړ ور سر چوینا د چورانی کی زمازړ ور سر چوینا باران وی باران باران وریږي ما تا یاد وی تا یاد وی
ستوري او دي مسکا دمن چلا دچان زکا باران وریگی دل تشپکا اول چلم رات تازگا بیا با کسی دستڑی جون در تکو ما بیا با کسی دستڑی جون در تکو ما وی باران 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 وریگی ما تتا یادوی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه آریانا سعید یم او تاسو د سندرو ملمانه د خبرونه اوریدونکو یاست. دوستانو او دا هم ستاسو لپاره زما ډالۍ ده.
هو غم کوا غم تمې سنم
غم کوا غم تمې سنم غم کوا غم تمې سنم تا چیر زاهي نه زما زما د مینې دنیا اے نه زما زما د مینې دنیا اے غم کوا غم
مایو
غمونه داد بدردا جوان ستمونه ما سر ملشو ستادر غمونه داد بدردا جوان ستمونه I'm
مننه چې ازادي رادیو اوري.
زما به وسوی پرده شوی ستا بسری اوخ کی توهیگی تش بنوم ده جهانی وی نور بختم افسانه تش بنوم ده جهانی وی نور بختم افسانه تش بنوم ده جهانی وی نور بختم افسانه تش بنوم ده جهانی وی نور بختم افسانه
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسي د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي رادیو دوله سيزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
دیوید کلیم ڈے کوم وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما دیوید کلیم ڈے کوم وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما سبے دیدنا بے دیدنا ورنظم سبے دیدنا بے دیدنا ورنظم وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما پکم دخت کے بمرم وطن پخدیس پارما وطن پخدیس پارما وطن پخدیس پارما وطن پخدیس پارما نستا خالی کوڅو کې زماش به سخت شوي وطن نستا خالی کوڅو کې زماش به سخت شوي وطن نستا خالی کوڅو کې زماش به سخت شوي وطن نستا خالی کوڅو کې زماش مجبورای ند پریدم وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما سبے دیدنا بے دیدنا ورنظم سبے دیدنا بے دیدنا ورنظم وطن پخدس پرما لپاره ما